شپاش بجې شوې احمد شپریم د ازادي راډیو په خبري مجله کې ستاسو کوربه شي چاري. تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد په کابل کې د طالبانو د مشرانو په مزګړی توپ له 50 کسیزه جرګې سره د خبرو د ورستي پړاو پر مهال تر نامعلومه مودې د اوربند تمدید اعلان وکړ. د پاکستان حکومت هم د اوربند خبر تایید کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له وروستیو راپدې خو له تحریک طالبان پاکستان ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی چې حملې ودروي. روان کال د دې ډلې د بریدونو پر مهال په لسګونو پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی تیره شپه وویل چې د اوربند پریکړه په کابل کې له پاکستانه له ورغلي 50 کسیزې جرګې سره په خبرو کې تر اساسي پرمختګ وروسته وکړه. د طالبانو په خبرو کې د پرمختګ په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې مذهبي ازادي تر پښو لاندې شوې دي. انتونی بلنکن تیره ورځ ناوخته په واشنگتن ډي سي کې د خبري کانفرنس پر مهال دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګله کې لګېدلی اور نن نهمه ده چې لا هم نه دی مړ شوی. طالبانو په دې تړاو له چین څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. وړاندې په خپرونه کې نور جزئیات درکو. د روسیې د بیړنیو چارو د وزارت چارواکو نن ویل چې په ماسکو کې اطفایې د سوداګرۍ له مرکزه چې اور پکې لګېدلی دی 160 تنه ایستلي دي. د راپورونو او پخوا له رسنیو کې د خپاره شویو معلوماتو له مخې د ماسکو په لویدیځ کې د ګراند سیټون پلازا په نوم د لس پوړیزه ودانۍ په پورتنیو منزلونو کې نامعلوم شمیر کسان ګیر پاتې دي. چارواکي وایي چې اور په لومړي منزل کې ولګېد او دستي تر څلورم منزل پورې ورسېد. نږدې 200 اطفایې موټر د دې اور په وژلو بوخت دي. ملګری ملتونه وایي چې پر اوکراین د روسیې غیر مواجب برید د ملګرو ملتو له اصولو سره په ټکر کې دی او دا جګړه چې نن یې سل ورځې پوره شوې خلکو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال او د اوکراین د کړکیچ همغږه کوونکی امین اواد نن په یو بیان کې وویل دا جګړه نه ګټونکې لري او نه به یې ولري او په تیرو سلو ورځو کې ګورو چې خلک وژل شوي، کورونه ویجاړ شوي، کارونه ګډوډ شوي او هیلې مړاوې شوي. دا ستی رادو خبری مجله په منځنی صفه 12/5 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان د نورګرام ولسوالی پر ځنګلونو د لګیدلې اور نه همده
مور توغیانی دی د تون باد سره یو غر نه بل غر ته اور انتقالیږي.
طالبانو د دې اور د وشلو لپاره له چین مرسته غوښتې وړاندې جزئیات درکوو. دا به هم واوري چې واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښمن دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد
څه کوم چې دا کومه پدیده د داعش په نامه مخوستي امریکا سره زموږ کلی ژمنې په خپل ځای دي.
په کابل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د اسلام آباد د روغې جوړې د پلاوی لوی غړي سره ژغېدلی یو.
اوس خو پکې مونږ دا وقفه ورکړل چې مونږ نور ته مونږ چې کوم مرګري یا مشران یا غیر سره به خبرې کوو.
په ننګرهار کې د زرګرانو اندېښنې در سره شریکې و چې وایي د سرو زرو پلورل کم شوي، پیرودل زیات شوي.
د غریبۍ د وجې زر راوړي مجبوریت لري، داسې شیان راځي چې نوي نوي خلک یې خرڅوي د مجبوریت د وجې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور نن حمد الله هم نه دی کابو شوی. د نورګرام اوسیدونکو وایي د اور شدت وسم زیات دی او ولسونه یې د کابو کېدو توان نه لري. په همدې حال کې د طالبان حکومت له چین څخه په دې اړه د مرستې غوښتنه کړې ده. نور په دې راپور کې
د نورستان د زلغوزو او نختور په ځنګلونو کې لا هم اور بل دی او سیمیز اوسیدونکي د شدت راپورونه ورکوي. دا اور لګیدنه نه ورځ مخکې د دې ولایت د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې رامسته شوه. د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي د اور شدت ورځ تر بلې زیاتیږي او لسونه د کابو کېدو په برخه کې ناتوانه شوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي سید ګل
اور نور هم مخ په شواله ورکېدو باندې دی او سهار ډېر زیات وسینې ولیدي. نور هم اور توغیانی دی د تون باد سره یو غر نه بل غر ته اور انتقالیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره ورځ ناوخته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په کابل کې د چین له سفیر سره په لیدنه کې له دغه هیواده د مرستې غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې ښاغلی ستانکزي د چین له سفیر سره په لیدنه کې د نورستان په ځنګلونو د اور د کابو کېدو په برخه کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. د ښاغلي بلخي په وینا د چین سفیر شیر محمد عباس ستانکزي ته ډاډ ورکړی چې غوښتنه به د خپل حکومت سره شریکه کړي او تر لومړنۍ ارزونې وروسته به اقدامات ترسره شي. خو دا لا معلومه نه ده چې چین به د اور د کابو کولو لپاره اقدام کله او څنګه کوي. د افغانستان ملي ټلویزیون له کابل نورستان ته د یو لوړ پوري طالب پلاوي د سفر خبره کوي چې د دغه اور د کابو کولو لپاره یې سیمه ییزو مسؤلینو ته سپارښتنې کړي دي. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ ولسوال قاري حبیب الله بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اور تر یو اندازه کابو شوی خو د مکمل کنټرول په تړاو اندېښنې لري. هغه وایي د اور د زیاتېدو احتمال تر ډیره شته.
انشاءالله اوس اور مکمل طور باندې کنټرول دی خو البته ډیر سخت زیات علاقه متضرر شوی دی. کنټرول مکمل نه شو ویلی ځکه چې یکدم بیا یو سیلی هوا پیدا شي بیا هماغه سکروټې یو طرف بل طرف ته پاشل کیږي نو بیا مشکل پیدا نه شي مکمل خو څه نه شو ویلی.
دی وایي د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ تر دې دمه ښایي تر 1100 جریبه ځنګل د اور خوراک شوی وي خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ دغه اندازه بیا له 150 هکتار ځمکې زیاته ده. له دې سره په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول ټویټر کې د نورستان وژغوري په عنوان کمپاین پیل شوی او غوښتنه کیږي چې د دغه ولایت په ځنګلونو کې لګیدلی اور باید کنټرول شي. د ټویټر ډیری نورستاني کارکوونکو ویلي چې د اور شدت اوسمهال د استوګنو کورونو ته نږدې شوی او له امله شپږ ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي. خو د نورګرام ولسوال وایي چې د ټپیانو شمېر درې تنه دی او د استوګنې کورونه هم له اوره خوندي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې هم اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوي دي. انټونی بلینکن تیره ورځ ناوخته په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د لژکیو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. طالبان وایي دوی به په هیڅ صورت د مذهبي ازادیو مخه ونه نیسي او هڅه کوي د شیګانو په ګډون د ټولو مذهبي لژکیو امنیت خوندي کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو خو مخکې تر دې چې د دې راپور تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، دې ته به راشو چې امریکا په افغانستان کې مذهبي ازادیو ته څه ډول اندېښنې څرګندې کړې دي او طالبان په دې برخه کې څه وایي. د طالبانو د ویان نظر مهم اخیسته.
په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا اندېښنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون پنځشنبه ناوخته د 2022 کال د نړیوالې مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یو خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو سره په دغه هیواد کې د مذهبي ازادۍ پر وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال د مذهبي ازادۍ په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شول. په ځانګړي توګه کله چې دوی د ښځو او نجونو د زده کړې، کار کولو او په ټولنه کې د ګډون بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کوي. په هر صورت کله ناکله د داعش خراسان څنګه د مذهبي لګکیو په ځانګړي توګه د شیا هزارګانو په وړاندې زیاتېدونکي تاوتریخوالی ترسره کوي.
بلخوا د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سفیر رشاد حسین وایي طالبانو او داعش دواړو په افغانستان کې د مذهبي لګکیو غړي توقیف کړي، ډارولي او بریدونه یې پرې کړي دي. هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په هیڅ صورت مذهبي توپیرونو او اختلافاتو ته اجازه ورنه کړي. ښاغلی مجاهد د داعش ډلې له لوري پر شیعه مذهب هزارګانو د بریدونو خبره مني خو وایي طالبان هڅه کوي د ټولو مذهبونو د پیروانو امنیت خوندي کړي.
د فتنګر هوټل لخوا کله کله بریدونه سوي دي. د پوځونو مساجدو د صوفي کرام په خانقاو باندې هم سوي دي. دا کار هغه وخت هم کېږي چې امریکایانو حضور درلود. د پوځونو د ناټو قوتونو
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو پر واکمنېدو سره له یو نسبي امنیت وروسته په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د شیعه هزارهګانو پر جوماتونو، ښوونځیو او عامه ځایونو داعش خراسان څانګې حملې وکړي، چې له امله یې ګڼ شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله ورسېده. هغه څه چې افغان هزارهګانې نسل وزن نه بولي، خو ښایي په دې هېواد کې یوازې دوی نه وي چې له ورته ګواښونو سره مخ دي. په دې وروستیو کې په کندوز او کابل کې د سني صوفیانو په دوو خانقاوو او دغه شان د کابل په پلخشتي جماعت مرګونې حملې وسوې چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د بېلابېلو نړیوالو چارواکو او سازمانونو له لورې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې دي.
په افغانستان کې داعش ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د اندېښنې په اړه وړاندې په خبرونه کې اورېدل شي، خو په دې ارتباط اوس د ملګرو ملتونو اندېښنه. ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې طالبانو ته د داعش او څو نورو ډلو د خطر یادونه کړې ده. دا راپور وایي چې د حواله تولیدو سره شی جګړې زور واخلي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي افغان طالبان د اسلامي دولت د خراسان څنګه یا داعش د نوي مقاومت لګوار سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو کارپوهانو په دې نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان نوي واکمنان په داسې حال کې چې پر افغانستان بشپړه ولکه لا ټینګوي، له القاعده سره نږدې اړیکې پالي او دوی ته اصلي خطر د داعش سخت دریزو او د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي بریدونو له لورې دی. کارپوهانو امنیت شورا ته په خپل دې راپور کې ویلي چې د هوا له ښه کېدو سره ممکن جګړې زیاتې شي. د ملګرو ملتو د کارپوهانو په راپور کې دا هم ویل شوي چې نه به داعش او نه هم القاعده تر 2023 میلادي کال پورې د دې جوګه شي چې نړیوالې حملې وکړي. خو د راپور چمتو کوونکي وایي چې له دې سره سره په افغانستان کې د داعش، القاعده او ګڼو نورو تروریستي ډلو شتون د دې هېواد د ګاونډیو او په مجموع کې نړۍ ته اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتو په راپور کې له القاعده سره د اړیکو په تړاو ویل شوي چې باور دادی د طالبانو په منځ کې د حقانی شبکه له القاعده سره نږدې ده او د طالبانو او القاعده اړیکې هم شې دي. راپور وایي چې د کابل له سقوط وروسته د حقانی شبکې په سرعت په پلازمینه کې مهم او کلیدي ځایونه ونیول او د دې کار په نتیجه کې مهم وزارتونه خپل کړل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په کابل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د قبایلی مشرانو، پخوانیو پاکستانی چارواکو او د پارلمان د ځینو غړیو د سولې د خبرو نن درېمه وه. اسلام آباد او د طالبان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ګل ایاز د جرګې له یو مشر د خیبر پښتونخوا له پخواني گورنر شوکت الله خان سره نن سهار پر دې موضوع خبري وکړي او په سر کې ترې وپوښتل چې د سولې په خبرو کې تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی. نوموړي په ځواب کې وویل
دا کار خبري ځکه دغه پکې نه دی، بلکې دا زمونږ ولنې نشستونه وکړه. ابتدایي کې مطلب خبري جوړيږي ورانيږي بیس فور لګتي
خبر اترې وشو طالبانو دا خبره منلې ده چې دوی به نامعلوم مودی پورې ډز بندی کوي.
بس زیاته پکې مونږ هم دا وکړل چې به یې څو پورې جرګه جاری پای پورې به ډز بندی، مطلب د هم دغه په ځوان دغه بداسي حرکتونه نه کیږي چې علاقه یې امن ته به نقصان ورسی.
او په دې جرګه کې د طالبانو لخوانه سوک شامل دي؟
نو دلته د دې چې کوم امیري مقامي هغه شامل دي او یو نماینده شامل دي د دې د حکومت او نور موږ خپل جرګه او څنګه چې قبایل جرګه یې راځي ناست وو خبرې لا سٹارټ ما خسته ته داسې وکړنه.
نو دا به تر سونه حد ورځو پورې دا خبرې تر ستاسو جاری وي؟
نه نه، اوس خو پکې موږ دا وقف اور کړل چې موږ نور څنګه چې کوم مارګری یا مشرانی یا کوم سټیک هولډرز یې غي سره هم خبرې کوو چې بل طرف ته خبر روانې کړو داسې
سلسله ده. ځینې هغه دا هم نیوکه کوي چې په دې کې د چې کوم استاد دي یا قومي مشران دي هغه پکې شامل نه دي. نو دې ته وتا څنګه جواب وای؟
موږ 350 کسان راغلي. نو 350 مسله خدای کنه چې موږ وچی 350 لکه وای خو خدای کی کم مشران ک نه راغلي یا بکراته وای
او دیکھی دا اغوان حکومت طرف نه تاسو ته څومره مرسته ترلاسه دا طالبانو د حکومت
دا غي خو مرسته دا چې غي موږ ټول کوارډینیشن په کابل کې چې ناشته خو غي را سره کوارډینیټ کړیو دوه طرفه نو سره دا ساتي موږ سره مو دا غي سره.
بل یو اخری پوښتنه چې ستاسو چې کوم پریکړه یا کوم خبرې دی سره تاسو یې غوښتي نو دا تاسو د پاکستان د ریاست حکومت یا چې کوم څنګه تاسو خبر او د سټیک هولډرز نو هغه سره تاسو په تماس کی
ته مونږ خو چې راتلو کنه سره خو سوبې وزیر راغلی دی دا هغه په کلاغ دی بیرستر سیف نو سوبای حکومت مطلب دا چې هغه وفاق سره مرابطه خپل مرضی خو نیو راغلی لکه مرضی دا مطلب چې خپل مشوره خو نیو راغلی اوس حکومت ته حکومت به مشوره راغلی
او با اختیار یې کنه
نو با اختیار خدای چې دلته راغلی چې کومه خبره موږ جوړولې شو جوړ بیرالی پای کې موږ با اختیار یې چې جوړ بنر دی چې موږ بیا نو ته اختیار شته نو راغلی اختیار شته
د خیبر پښتونخوا په خونه گورنر شوکت الله خان آزادي رادیو. د کونړ په مرکز اسداباد کې چاودنه شوې ده. دا چاودنه د ملي ریاست ودانۍ ته چیرمه وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې پر سهار د غبرګولی پر درلسم ازادي راډیو ته وویل نن سهار شلکم اته بجې د مرکز اسداباد اړوند د منډکول ساحه کې پر یو شخصي موټر د مقناطیسي مین چاودنه شوې چې پکې یو تن ټپي شوې ده.
سهار دغه واقع شوې ده نو چې پکې مین معلومی کی گاڑی د یو سر تر شاته ټیر صحیح خودل شوې ده چې دغه خوا کې کور ده د کور مخ سره گاډي ولاړی خلکو کې بچو او کس پکې سرسری غونډې زخمي ده شوشو نو شواله موټر هم بچ ده شاته سی به یو طرف خراب شوې ده یو ټیر سره چلې نو دغه ځای پرمه کټ شوې ده.
دغه چاودنه په حاجی میرزمان شوې چې ساختماني شرکت او شخصي کاروبار لري. د اسداباد مرکزی روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته د پیښې لزای یو ټپی راوړل شوی چې روغتي حالات د ډاډ وړ دي. تر اوسه د چاودنې مسولیت کوم چا پر غاړه نه دی اخیستی او نه یې پر تور څوک نیول شوی. چاودنه د ملي امنیت ریاست سره نږدې شوې ده.
آزادي راډیو ته وګ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې د یرغل نن سل ورځې په داسې حال کې پوره شوې چې د دغه هیواد په ختیځ کې بیا جګړه سخته شوې ده. روسي ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین ختیځه سیمه دونباس تر بشپړ کنټرول لاندې راولي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو عملیات په شا تمبولي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په مهم ختیځ ښار سویرودونیتس کې د روسیې شدید عملیات په شا وتنبوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل نن جمعه سل ورځې پوره سوې. ناټو ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د بربادۍ په جګړه بدل سوی او مسکو نه دې توانېدلی چې خپل هدف چې په چټکۍ بریا خپلول و ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي تېره شپه ناوخته په خپله وینا کې وویل د اوکراین ځواکونو په سیبرودونیتس کې د جګړې پر مهال ځینې بریاوې ترلاسه کړي.
په دونباس کې وضعیت د پام وړ نه دی بدل شوی خو د سویردونیتسک په جګړه کې ځینې بریاوې لرو او په دې اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي. دا د لیسیچانسک، باخموت او نورو ښارونو په څیر تر ټولو له سختو ساحو ده.
د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې نن ویلي چې د روسیې اصلي پلان ته په پام سره مسکو نه دی توانېدلی چې خپل یو ستراتیژیک هدف هم ترلاسه کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت په خبره روسي ځواکونه د کیف او د اوکراین د نورو دولتي مرکزونو د نیولو لپاره په خپلو لومړنیو اهدافو کې پاتې راغلي دي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو اطلاعاتو کې ویلي د اوکراین ثابته دفاع او په هغو لومړیو 4 ساعتونو کې کیف ته نږدې د هوستومیل په نوم د هوایي اډې د نیولو لپاره د روسیې ناکامي د دې سبب سوچي د مسکو عملیات په شا وتنبول سي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې په سیورو دونیتس کې چې د چارواکو په خبره اتیا فیصد د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی، کور پر کور جګړه روانه ده. په همدې حال کې د اوکراین ځواکونه چې هڅه کوي د روسي پوځیانو مخه ونیسي، د هغو پر مختللو وسلو ترلاسه کولو ته انتظار دی چې واشنگټن یې د ورکړې ژمنه کړې وه. د لوهانسک سیمې د پوځي څانګې مشر سرهی هیدی ویلي چې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 800 کسان لا هم د سیورو دونیتسک ښار د یوې فابریکې په تهکوي کې پټ دي. د په وینا ډیری دغه کسان هغه ځایي اوسیدونکي دي چې ورڅخه له دغه شهره د وتلو غوښتنه سوي، خو د په خبره مخه یې نیول سوي ده.
له خبرونو ور اخوا،
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم امریکا په افغانستان کې پوځي حضور نه لري، خو د احتمالي ګواښونو په وړاندې کله افغانستان را څرګندېږي هوښیار ده. طالبان سوي د فیروزی عزیزي په راپور کې اور
امریکا یو ځل بیا له افغانستانه د احتمالي ګواښونو خبره کوي، خو وایي چې د هر احتمالي ګواښ په اړه خبر او چمتووالی ورته لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون پنجشنبه ناوخته په یوه خبري ناسته کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل
زه د دې مشخص راپور په اړه تبصره نه کوم، خو زه دا وایم چې طالبان او داعش خراسان څنګه په څو علتونو قسم خوړلي دښمنان دي، او موږ په دې اړه خپل نظر څرګند کړی. که څه هم موږ په افغانستان کې پوځي حضور نه لرو، خو د داعش ډلې له ادرسه امریکایانو او امریکا ته له ورپېښو بل قوه ګواښونو خبر یو. افغانستان باید له دې وضعیت راووځي، او موږ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوو چې پر خپلو ژمنو ولاړ واوسي او د ترهګرۍ ضد ژمنو باندې عمل وکړي. موږ به دې ډلو ته اجازه ورنه کړو چې پر آزاده توګه افغانستان کې فعالیت وکړي.
مخکې تر دې هم د امریکا د دفاع وزارت او د بهرنیو چارو وزارت چارواکو له افغانستانه دوی ته د داعش ډلې د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې او خبرداري مطرح کړي وو، خو د طالبانو د حکومت چارواکي ډاډ ورکوي چې نه وازی د امریکا بلکې د هیڅ هیواد پر ضد به د افغانستان خاورې کارولو ته اجازه ورنکړي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد تازه د ښاغلي پرایس د څرګندونو په خبرګون کې ازادي رادیو ته وویل
موږ هڅه کوو چې دغه کمه پدیده د فتنګرو ډلو یا د داعش په نامه څوک فعالیت لري دا هم مخه وسي، افغانستان ارام او اطمینان شي، نو ببهیي شاته هم هېڅ ډول زیان نه وي. هلته امریکې سره زموږ کړې ژمنه په خپل ځای دي.
ښاغلی مجاهد وایي امریکا هم باید د دوی له حکومت او افغانانو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي، چې په خبره یې له تورو لیستونو د دوی د حکومت د ځینو غړو نومونه لرې کول، حکومت یې په رسمیت وپېژني او د افغانستان بانکي شتمنۍ آزادي کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد سی این این ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي و چې له امریکا سره د دوی د هوکړې له مخې طالبان د خپلو ژمنو د عملي کولو ملي مسؤلیت لري او د افغانستان خاوره به د امریکا پر ضد ونه کاریږي. خو د راسي د دفاع لپاره د امریکا بنسټ غړي بل روګیو ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې اوس چې طالبان پر افغانستان بشپړ واک لري، له القاعده ډلې سره یې اړیکې تر پخوا هم ګواښونه کړي.
موږ ولیدل کله چې القاعدې د سپتمبر د 11مې له پیښې مخکې په افغانستان کې امن ځای درلود، نو نړۍ کې څه پیښ شول. نن طالبان پر افغانستان بشپړ واک لري. دا په دې معنا ده چې دوی کولی شي القاعده ډلې ته پناه ورکړي، او دا په تنځای القاعده ته د دې فرصت ورکوي چې خپل جنګیالي سره راټول او روزنه ورکړي. د دې ډلې مشران او جنګیالي کولی شي چې د لویدیز پر ضد او په نړۍ کې د لویدیز د ګټو پر ضد بریدونه پلان کړي. د القاعده ګواښ نن د سپتمبر له 11مې پیښې په مراتبو ستر او جدي دی.
په دې وروستیو کې ډیری امریکایي او پاکستانی رسنۍ هم په افغانستان کې د داعش ډلې د پراخ حضور ترڅنګ د القاعده او پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د فعالیتونو په اړه راپورونه ورکړي دي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
په ننګرهار کې زرګران وایي د خلکو خراب اقتصاد له امله کاروبار خورا خراب شوی دی. زرګران هم درس په جلال آباد کې د یو شمېر زرګرانو له لوري د جال او تزویر تور پوری کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په جلال آباد ښار کې اوس د سرو زرو د بازار په خوانه جمع جوش نشته. د جلال آباد ښار زرګران وایي چې د وروستي سیاسي بدلون را وروسته د خلکو د کاروبار د خرابوالي لکبله د دوی کاروبار هم پټه پدریدل دی. د زرګرانو لړلې حامد او کاشف ازادي راډیو ته وویل چې اوس خلک د سرو زرو د پیرولو پر ځای د غربت لامل پر دوی سر زر پلوري، چې په دې کې هم د دوی ګټه وټه پنشت حساب ده.
کاروبار خو د اوسنی وخت کې ډیر زیات خراب شوی دی. د خلکو د اقتصادي وضع پورې تړلی دی. د خلکو معاشات بند دي، ځینې بې وظیفه شوي دي، او نو دې سره تقریبا 70% کاروبار زمونږ سقوط سره مخ دی.
پروش زیات نه لرو او زاړه زر بازار ته زیات راځي. تقریبا زیات خلک غریب شوي دي. د غریبۍ د وجې زر راوړي، مجبوریت لري، داسې شیان راځي چې نوي نوي خلک یې خرڅوي د مجبوریت د وجې.
په همدې حال کې د جلال آباد ښار یو شمیر نورو زرګرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې مارکیټ ته د یو شمیر نوو او غیر مسلکي کسانو د راتګ له کبله په خلکو د کم وزنه، بې کیفیته او جعلي سرو زرو د پلورلو خبره هم کوي چې د دوی پر کاروبار بد اغیزه کړې ده. زرګر محمد یوسف او محمد عارف ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې له حکومت او د زرګرانو د اتحادیې له مسؤلینو غواړي چې د دغه چارې مخه ونیسي.
هغه دوکانداران چې بې کیفیته سره زر خرڅوي یا بې کیفیته جنس ورکوي، هغه کوم دوکانداران چې دغه سي بې کیفیته سره زر خرڅوي باید مجازات شي.
نن سبا د افغانان د خلک د چې ارزان نشي مغه ته منډي وي، ته به د سر زل شروع هغه شي د کی فرق دی. د نشي سره خراب دي، سره خراب نه، صرف هغه ظرفیت ل کمزوري.
بلخوا د زرګرانو د اتحادی رئیس حاجی ممتاز بیا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یادستون زو منله او پر وړاندې د لازم اقداماتو د تر سره کېدو یادونه وکړه.
په هر جامع په هر ټولنه کې ګډ وډ کارونه کېږي، دینه بالکل مونږه انکار نکو، خو مونږه تقریبا 80% د دې مخه هم نیولې ده. او ان شاء الله پنده کې مونږ د سي تصميم لرو چې د نوي اتحادې سره مونږه د سي برنامه لرو چې دا کم دکانداران، کارګران، د جوړولو والا، د خرڅولو والا، د هر سره به بیل بیل ناشتې کوو. د دې خلکو به مونږه د دینه موارد دخلو چې دی په کوم سي سره کم رضامند دي.
اخوا عدلی وزارت هم په بازار کې د جال او تصویر ستونزمنی او د مخنیوي په موخه په نګدې راتلونکو کې دی وینوي طرح لمخي زرګرانو ته د حقوقي جوازونو د ویش خبره کوي. د افغانستان د عدلی وزارت د انسجام رئیس احسان الله وسیق ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل
ان لنن درې میاشتې مخکې ما وزیرانو شورا ته خپل طرح لګلې. ان شاء الله ټینګ امید لرم سی عدلی وزارت به لدینه پس ان شاء الله کدا طرح منظور شو دوی ته حقوقي جوازونه ورکړي. کله چې حقوقي جواز ورکړي د دې د هر قسم جعل او تصویر ان شاء الله مخنی ول کی.
د تیر په پرتلا په بازار کې د سرو زرو په قیمت کې د پام وړ بدلون نه دی راغله، خو د جلال آباد ښار د زرګرانو د معلوماتو لمخي اوس مهال په بازار کې د یوې تولی خالص سرو زرو بیا 6500 افغانۍ ده. د یادونې وړ ده چې دمګړې د ننګرهار په ولسوالۍ او ښار کې ټول ټال د زرګرۍ 500 هټې شتون لري چې لوی او واړه کاروباریان لري. امنیتی ستونزې، د برېښنا او د عصري وسایلو نشتون زرګران د دوی پر وړاندې نور ستونزې یادوي او له حکومتې د حل غوښتنه کوي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجله په دې برخه کې ستاسو پر شخ ثبت شوی پیغامونه لرو.
د مرجې ولسوالۍ د پساو مستر سره اړیکه نیولې ګل محمد نومیږم. دغه د روغتیا د کارکونکو څخه د اله او دغه لرمه دغه مشرانو څخه چې په دغه دغه واکسین چې کوم راغلی وو دا د دغه ملکانو په فرمایش په هغه څو محدود کورو کې وګرځېدی. په ساو تر چرالی د محدود کورو ته وګرځېدی، نورې ټوله پرې ایښې دي. دغه منطقه باندې چې دوی وغواړي زه ورته ښولای سم چې دغه منطقه دغه مابینه داسې په هغه سر کې چې په ساو کې ولاړ د اجمد علي خان کلي ته ورغلی دي. دوی په دغه پای کې د شیرندله څخه د اماراتي د اول بلاک دیارلسم نه کې اول بلاک د دغه څخه په دغه اول بلاک د سر خواڅخه د اتمیته 500 متر څخه 10 متر څخه پر 500 باندې 500 متر دی اخواڅخه واکسین کړی دی. ما به نه پاته سپری شوې نو نه پوهیږم چې دا غوست مشرانو په فرمایش دغه کوم واکسین ورکی واکسین خو څه دغه بنه غواړي د دلته نه دی راغلی پر دغه باندې دغه بیخي ډیر کورونا پاتې دي.
دا سجرړو یو شمیر اوریدونکو سرګندونه مو اوریدي. د دې خبری مجلې په دې ورستیو کې به د کرکټ له ډګره یو خبر له تاسو سره شریک کړو. د نیوزیلند او انګلند د لوبډلو ترمن ټیسټ لوبه د غوس روانه ده. د دې لوبي دویمه ورځ ده. د نیوزیلند په دومه پاڼه کې اتیا منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. په دې پې پیچ کې چې په لندن کې د لوبغاړي ډېر زر زر سوځېدلی دی. په لومړي ځل نیوزیلند 122 منډې وکړې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. بیا د دې په ځواب کې د انګلستان ټول لوبغاړي په 141 منډو وسوځېدل. اوس بیا نیوزیلند لوبه پیل کړې ده، 180 منډې کړې دي، 4 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي او دا لوبه لا روانه ده. عادتا په ټیسټ میچ لوبو کې ژر ژر لوبغاړي نه سوځي ځکه احتیاط کوي، د اوورونو ستونزه نه وي. خو د نن د لوبې دویمه ورځ ده او له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله هم وروستیو شیبو ته نږدې شوې ده. په څو ثانیو نورو کې زما همکار سید سمیع عباس له تاسو سره به وي او هغه به د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ خبري مجله تاسو ته وړاندې کړي. زحمت شبر له تاسو اجازه غواړم.
ساعت 6:30 خاص